دي د ازادي رادیو د یو سات خبرونه زره ځوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي چې د امریکا د افغانستان جګړه د امریکا لپاره هغومره مهمه ده څومره چې د 2020 کال د سپتمبر له حمله وروسته و. نور مهم مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان د دې محل مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د پامیر د هوایی شرکت د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو د پیژندنې لپاره د جمهور رئیس لخوا یو پلاوی ټاکل شوی. ایساف ځواکونه وایي چې د کندهار په هوایي ډګر د توغندیو په برید کې یو شمېر بهرني عسکر ټپیان شوي. په پروان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې هندي چارواکي وایي په منګلور کې د مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو د علت په اړه تحقیقات کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان پر اساس د پامیر د هوایی شرکت د الوتکه د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو د پیژندنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د دې فرمان لمخې چنن رسنیو ته رسیدلی د پلاوی مشري جنرال بسم الله محمدی کوي او د ترانسپورت وزارت مرستیال او د کورنیو او عوامي روغتیا د وزارتونو استاذ یې غړي دي. د پلاوی ته دند سپارل شوی چې د پیښه له ځای څخه قربانیان انتقال او له پیژندنې وروسته یې کورنیو ته وسپاري. په فرمان کې دا هم ویل شوی چې د پامیر د هوایی شرکت د الوتکه د راغورځېدو علت دی هم دقیقه توګه وسړل شي. د پامیر د هوایی شرکت الوتکه تیرونی د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې چې له کندوز ولایت څخه کابل ته روانه وه د کابل په شمال کې راوغورځېده. په دې الوتکه کې د عملیې په ګډون درې څلوېښت تنه سپاره و. د مړو د انتقال بهیر له دوو ورځو راهیسې پیل شوی دی. ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې تیره شپه د کندهار په هوایي ډګر د توغندیو د لګېدو له امله یو شمېر بهرني پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر د ټپیانو شمېر او هویت نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي چې په دې پیښه کې یو څه مالي زیانونه هم اوښتي دي. په کندهار ولایت کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې 15 توغندي په هوایي ډګر لګېدلي او هڅه روانه ده چې عاملین یې ونیول شي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادا کړی چې د توغندیو په دې برید کې اتلس بهرنی سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان شوی دي. خو د کندهار امنیتي چارواکي دا یې دا رد کړی ده. په عین حال کې په کابل کې نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې تیر ورځ د افغانستان په جنوب کې درې بهرني عسکر او یو ملکی کارکونکی وژل شوی دي. په اعلامیه کې د دغو بهرنیانو د وژل کېدو څرنګوالی او ځای نه دی ښودل شوی. په کاپیسا ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د کاپیسا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا پیښه د دې ولایت د کوهستانو د لومړۍ حصې په ولسوالۍ کې شوي او قربانیان ټول ملکي وګړي دي چې په سیمه کې په کار بوخت وو. د کاپیسا ولایت د کوهستانو د لومړۍ حصې ولسوال عبدالفتاح شفیق نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد له وخته په دې سیمه کې پاتې وو. کله ناکله د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د پخوانیو ماینونو د چاودنې له امله په ورته توګه د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ پنځه لس پوله، یوه اروپایي یورو و پنځوس افغانۍ پنځه نوي پوله، یو سټرلینګ پاوند شپږ شپېته افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه څلور څلوېښت افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ څلوېښت افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
هندی مقامات وای د شنبه په ورځ په منګلور کې د نسکوري شوی مسافر وړونکو الوتکې د اسبابو په اړه تحقیقات کوي. مسؤولانو ویلي په دغه پیښه کې اته سپرلې ژغورل شوي، خو یو سلو اته پنځوس نور مړه شوي دي. راپورونه وایي دا بوینګ اووه سوه اووه دېرش ډوله الوتکه هغه مهال د اور لمبو واخیسته چې په باراني هوا کې د منګلور په هوایي اډه کې له کښېناستو وروسته له کرشې وړاندې ووته او په ځنګله کې له ونو سره ولګېده. الوتکه دوبی څخه منګلور ته رسیدلې وه. د هند هوایی چلند وزیر پرفول پټیل ویلي چې دی د دې پیښې په خاطر د مسؤلیت احساس کوي. د ایراني مقاماتو په وینا ایران او ګرجستان په خپل منځ کې ویزه ختمه کړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل د دواړو هیوادونو اتبا کولی شي له راتلونکي سپتمبر میاشت څخه له ویزې پرته ایران او ګرجستان ته سفر وکړي. نوموړي وویل ایران په کوردستان کې د یوې قونسلګری د پرانستلو او د دوړو هیوادونو ترمنز د اقتصادي اړیکو د پراخوالي په هدف د وی حکومتي کمشنرۍ په جوړولو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي مشرانو سره د اقتصادي او ستراتیژیکو خبرو لپاره پیګینګ ته روانه ده. دا به له چینایي چارواکو سره په خبرو کې هڅه وکړي چې د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا د جنگي بیړۍ د ډوبولو په علت دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره د چینایي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي. کلینټن چې د متحدو ایالاتونو د خزانې له وزیر تیموتی ګیدنر سره یو ځای د امریکایي هیئت مشري کوي وایي چې دا به چینایان له امریکا سره لا متوازنو اقتصادي اړیکو ته تشویق کړي. میرمن کلینټن پرون د چین په شانګهای کې د نړۍ د شخړو او لانجو د اوارولو لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د راپور له مخې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د یو بس او لاري ترمنځ په ټکر کې 22 تنه مړه شوي دي. راپور وایي دا ټکر نن سهار په فوکسین ښار کې د لوی لاري په هغه برخه کې وشو چې سړک تر ترمیم لاندې و. د ټکر د علت په باب تحقیقات روان دي. نور جزئیات نه دي څرګند شوي. ټاکل شوی دی چې له آذربایجان څخه په جلا شوي سیمې نګورنو قرباخ کې نن پارلماني انتخابات ترسره شي. نګورنو قرباخ چې اکثره وګړي ارمنیان دي په 1990 کې له آذربایجان څخه جلا شوه چې له امله یې په کورنیو جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. تر اوسه پورې هیڅ هیواد نګورنو قرباخ د یو خپلواک دولت په توګه نه دی په رسمیت پیژندلی. اروپایي ټولنه وایي دا انتخابات غیر قانوني دي او باید د نګورنو قرباخ د لانجې د حل په هڅو کې مخکې له مخکې قضاوت ونشي. د روسیې ستر اعظم ولادیمیر پوتین تیره ورځ د قرغزستان له موقت حکومت څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې روانه سیاسي بې‌ثباتي پای ته ورسوي. له میر تلویزیون سره په مرکه کې پوتین په قرغزستان کې وضعیت پیچلی او تیاره وباله. نوموړي وویل مسکو لا د مخه قرغزستان ته د تیلو او خوراکي موادو په شمول د مرستو استولو پریکړه کړې ده. په قرغزستان کې د تیری اپریل میاشتې راهیسې کله چې د خونړیو مظاهرو په ترڅ کې کرمان بیک باقیف له واک لري شو شخړه راپورته شوې ده. د قرغزستان په ناکراریو کې تر دې دمه لسګونو کسان وژل شوي دي. او د ایتالیا د انټر میلان د فوټبال ټیم تیر ماښام په یوې په زړه پورې مسابقه کې خپل سیال بایرن میونخ ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال د غوره کلب لقب ترلاسه کړ. په دغه مسابقه کې چې په مادرید کې ترسره شوه د انټر میلان لخوا د ارجنټاین نامتو فوټبالر دیوګا میلیتو 2 ګولونه ووهل. دا په تیرو 45 کلونو کې د انټر میلان د فوټبال د ټیم لومړنی اروپایی اتل ولی ده.
لس بجی او ات دقیقی ده آزادی رادیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا ته د افغانستان جګړه لا هم هغه سي اهمیت لري چې په 2000 لومړی کال کې پر امریکا له تروریستي حمله وروسته درلود. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر چې دفاع د نړیوال پراختیا وزیران هم ورسره ملګری دی وایي افغانستان سره به د دغه هیواد په سیاست کې د اساسي بدلونونو غوښتنه ونه کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د تخنیکی څنګه چارواکو د پامیر د شرکت د الوتکې د نسکورېدو د واقعې د څېړلو لپاره شنبه پرون خپله لومړنۍ غونډه وکړه. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د کابل او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو شمیر فارغ شو امریکایي پوځیانو ته ویل چې د افغانستان جګړه لا هم هغه سي اهمیت لري چې په 2000 لومړی کال کې پر امریکا له تروریستي حمله وروسته درلود. د پاینې حل کې د افغانستان د جګړې په وړاندې د نورو هیوادونو د مسؤلیت یادونه وکړه. ویل چې د امریکا متحدان باید دا پیټه له امریکا سره په اوګو وخلي. نور لیسمت سروانورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا خپلو متحدانو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له امریکا سره ودرېشي. ولسمشر اوباما دا خبره پرون د حربي اکاډمۍ نویو فارغو شویو محصلانو ته په داسې حال کې وکړه چې د ناټو تړون ځینې غړي هیوادونه وایي چې خپل ځواکونه به له افغانستانه وباسي. اوباما هم دا راز ویل سره لدی چې د امریکا پوځ د دې هیواد د ملي دفاع اساس او بنیاد دی، خو دا مسؤلیت یوازې امریکایي پوځیان په غاړه نه شي اخیستلی. اوباما چې د امریکا په پوځي اکاډمۍ کې خبرې کولې وویل د پیړۍ پیټۍ یوازې امریکایان په وژو نه شي اخیستلی. ده دا هم وویل د القاعده پر ضد جګړه چې د جورج دبلیو بوش د حکومت په وخت د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د حمله وروسته پیل شوه د نړیوالو هلو ځلو یوه برخه ده چې ضروري او مشروع هم ده. خو راځي چې په زغرده ووایي چې القاعده او په هغې پورې تړلې ډلې هغه واړه کسان دي چې په تاریخ کې بد یادیږي. د دوهمې نړیوالې جګړې ته په اشاره سره وویل چې امریکا همغه وخت هم په یوازې سر اقدام نه و کړی او سړه جګړه بل مثال دی چې امریکا له نورو هیوادونو سره پکې ګډې هلې ځلې کولې. موږ په ګډه له سختیو او شخړو سره مبارزې ته دانګلي او په ګډه ترې وتلي یو. د شاوخوا زرو فارغو شویو پوځیانو ته همدا راز وویل سره له دې چې د افغانستان د جګړې شکل له 2001 څخه بدل شوی، خو دا جنګ لا هم همغسې مهم دی چې د سپتمبر د 11 نیټې د حملې له ورځو وروسته و. تیره اونۍ ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د افغانستان وضعیت به تر ښه کېدو وړاندې لا خراب شي او په راتلونکو میاشتو کې به سختې جګړې ونښلي. په کندهار کې چې د وسلوالو طالبانو لپاره خاص اهمیت لري پوځي تحرکات پیل شوي او ګمان کېږي چې د کندهار ښار په شاوخوا سیمو کې به خونړۍ جګړې وشي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا ځینو متحدانو لکه هالند او کاناډا ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو ماموریت اوږد نه کړي او په ټاکلي وخت به خپل سرتیري له دې هیواده وباسي.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د برتانی د بهرنی چارو وزیر چې د دفاع او د نړیوالې پراختیا وزیران هم ورسره ملګری دي افغانستان ته په خپل روان سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. د برتانی د دریو جګپوړو چارواکو د چې د جمعې پر ورځ ناوخت افغانستان ته رسیدلی په کابل کې له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. ویلیام هیګلا ولسمشر کرزی سره تر خبرو وروسته په کابل کې په خبري غونډه کې افغانستان ته خپل سفر او له ولسمشر کرزی سره د کړو خبرو په اړه معلومات ورکړي چې نور حال به له کابله د حمید بمن پر رپورٹ کې وورو.
د برتانی د بهرنیو چارو دفاع او د نړیواله پراختیا وزیرانو افغانستان ته خپل دا سفر او له افغان مشرانو سره شوې خبرې د دوړو هوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پیوړی کولو لپاره ګټورې وبلاله. د برتانی د نوې کابینې د درې غړي د جمعې په ورځ ناوخته په رسمي سفر کابل ته رسیدلې او دلته له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. د برتانی د نوې کابینې د غړو له افغان ولسمشر سره تر خبرو وروسته په کابل کې د برتانی په سفارت کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان ته د دې سفر اساسي هدف د روانو حالاتو او له افغانستان سره د خپلو اړیکو ارزول وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل چې له افغان لوري سره د سولې د ملي مشورتي جرګې او د کابل د نړیوال کانفرنس په ګډون په افغانستان کې د راتلونکو مهمو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او له هغو نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
موږ دلته د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو له وزیرانو سره ډېرې ښې غونډې درلودلې او په ځانګړي ډول له ولسمشر کرزی سره. له ښاغلي کرزی سره مو پر پراخو مسایلو په ځانګړي ډول د سولې پر جوړېدونکي جرګې خبرې وکړې. موږ د دې جرګې له جوړېدو څخه کلک ملاتړ کوو او هیله مند یو چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د نورو پرمختګونو لپاره لاره هواره کړي. موږ یو ځل بیا د دې جرګې د جوړېدو لپاره د ولسمشر کرزی د هڅو ملاتړ کوو. موږ همدارس د کابل د نړیوال کانفرنس چې په جولای میاشت کې جوړیږي او همدارنګ د ملي شورا د انتخاباتو په اړه چې په سپتمبر کې جوړیږي خبري وکړي.
د برتانی د نوي حکومت د دریو جګپوړو چارواکو په کابل کله افغان مشرانو سره تر لیدنې مخکې د افغانستان په جنوب کې په هلمند ولایت کې له مشت برتانوي ځواکونو سره هم لیدلې ده. د برتانیې د دفاع وزیر بیا په خپل خبرو کې وویل چې افغانستان ته د دوی د سفر اساسي هدف دا دی چې دوی یو باثباته افغانستان غواړي چې وکولې شي په نړۍ کې د ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. لیام فاکس په دې اړه د خپل حکومت د دریځ څرګندولو په ترڅ کې وویل چې هر کله چې د دوی دا ډاډ ترلاسه شو نو خپل ځواکونه به وباسي.
موږ په لومړي سر کې د خپل ملي امنیت په خاطر دلته یو، نه غواړو چې په افغانستان کې بې ثباتي وګورو چې ټول ګټې هیوادونه ترې متاثر سي او یو ځل بیا د هغو ترورستانو په یو خوندي پټنځای بدل سي چې له دې ځای نړیوالې حملې پلان کولای سي. موږ په ټوله سیمه کې ثبات غواړو.
د برتانیې د نړیوالې پراختیا وزیر بیا وویل چې دوی به له افغان دولت سره خپلو تخنیکي مرستو ته دوام ورکړي سو دلته نه یوازې د پراختیا زمینه برابره شي بلکې خلکو ته د کار کولو امکانات هم برابر شي. په برتانیا کې د روسیې انتخاباتو په پایله کې د نوې حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان ته د برتانیې د نو جګپړو چارواکو لومړنی سفر دی. تر دې مخکې افغان ولسمشر په لندن کې د برتانیې د نوې حکومت له صدر اعظم سره لیدلی و او په بېلابېلو مسلو ورسره خبرې کړې وې. که څه هم د برتانیې د کابینې غړو ویلي چې د افغانستان په اړه به د دوی د هیواد په روان سیاست کې کوم ستر بدلون رانه شي، خو د دې غوښتونکي دي چې ځواکونه ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي. برتانیې اوس مهال په افغانستان کې له 9000 نه زیات سرتېري لري چې اکثره یې د هیواد په جنوب هلمند ولایت کې میشت دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د افغانستان د ترانسپورت وزارت د تخنیکی څانګې چارواکو د پامیر د شرکت د الوتکې د نسکورېدو د واقعې د څېړلو لپاره پرون خپله لومړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د دغې الوتکې تور صندوق د څېړنې لپاره بهر واستول کړي او یو پلاوی کندوز ته دي چې د الوتکې د نسکورېدو په اړه لا زیاتې څېړنې وکړي. دغه الوتکه چې تېره اونۍ له کندوز د کابل په لور الوتې وه په لاره نسکوره شوه او پکې ټول 300 سپاره کسان مړه شول. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې زکیه غیاسي د ترانسپورت د وزارت د پرونۍ غونډې په هکله د دغه وزارت له مرستیال راز محمد علمي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاثیر بولم.
خغلی علمی داسې ویل کېږي چې دغه د پامیر د راغورځېدل الوتکې په اړه باندې اړونده ادارو یو غونډه کړې ده او د تور بکس په اړه باندې چې ویل کېږي د هغې په اړه باندې پلټنه کوي. د هغې پلټنه شوې ده چې د طیارې د سقوط علت څه و.
یعنی د جمعې په ورځ باندې دغه دوه نوتې پریکارترونه یا بلک باکس دغه مونږ ترلاسه کړل او نن مونږ ابتدایي جلسه په دې حصه کې ونیوله چې دا موضوعات فني تخنیکي دي. دا ترافیک د فضایي دپاره او د هوا دپاره رئیس عملیات هم وظیفه ورکړله هغه په دې حصه کې بررسي وکړي. همدارنګه د عملیاتو په بخشه یا آپریشن په خپله د پیلوټ وضع د ده د لایسنس په ثبات باندې او همچنان د ده د دوه اویا ساعته د ده تاریخچه د دغه خپله پیلوټ او بعضې نور شیان به هم انجینر معروف یو انسپکتر ته ورکړل چې دغه معلومات ترلاسه کاندي او د حفظ مراقبت یا د مینټیننس په برخه کې د هرې دغه وظیفه هم رئیس ته مسئولیت پرواسته ورکړه او د ټپي کارترو د پاره چې هغه یو هیواد ته موږ ولیدو چې هغه هلته ریډاوت شي یعنی هغه ته غوږ ونیول شي. موږ هغه څه وسایل وسایل په دې مملکت کې نه لرو چې موږ دا کار وکړو. همیشه دا نورو هیوادو ته استول شوي دي چې ما په خپله په دې جلسه کې رئیس د مسئولیت پرواسته هدایت ورکړه تر څو دغه د سفر زمینه او دغه د ټپي کارترو د پاره زمینه موږ ته د وزارت خارجه له لارې سفارت ته نوشته کړي مکتوب چې دا زمینه د موږ لپاره مساعده شي.
کومې وته به واسطه وچی او څونه وخت کې به دغه څېړنه بشپړه شي؟
نو دا خو وخت کار لري. یعنی موږ دغه کارونه شروع کړي دي او په زمین کې پرون په ځکه عملیاتو څنګه په مغه ساحه کې او جناب بطل صاحب سرپرست وزارت ترانسپورت او هوانوردي هم په مغه ساحه کې چې هلیکوپټر دغه اجساتو دغه شیان را انتقالوله. نو موږ پرون هم دغه کارونه د وزارت محترم دفاع له منصوبینو سره او د وزارت داخلي د ریاست عمومي امنیت د دې سره موږ هلته په مشترکه توګه تر هغه وخته پورې چې هوا ښه وه موږ په دغه عملیات چلان درلوده. بیا قومندان د عمومي د هغه محل
شغلی عالمي تاسو په پام کې نیول دي چې دغه به ګاونډي هیوادونو ته د چک لپاره واسطه وي کنه نور اروپایي هیوادونو ته داسې په دغه اړه باندې کلک توضیحات راکړي؟
اوس هغه ممالک چې خصوصا دغه تیاری جوړه کړې ده او هغه رقم وسایل وسایل کړي موږ هلته لیږو چې د موږ هیات مو سره دي او هلته به ته غوږ نیسي.
د کوم ځای و؟
چې دغه تیاری جوړه کړې ده هغه دغه وسایل وسایل لري هلته.
د کوم ځای و دا تیاری؟
تیاری د سخت روسیې ده.
د الوتکې د راغورځېدو وروسته خلک ډېر اندېښمن شوي دي او وایي چې زیاتره دغه الوتکې چې خصوصي سکتور اخلي په پیسو باندې رانیسي هغوی په معیارونو باندې برابر نه دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه تیاری چې اخیستل شوی دي په معیارونو باندې برابر دي کنه؟
هر تیاری چې اخیستل کیږي هغه تیاره د موږ د مسؤلیت پرواز د انسپکترانو لخوا نه هغه تیاره چې کیږي چې ټول هغه معیارونه چې ضروري دي هغه باید د دې تیارې باید فعاله وي.
یعنی تاسو مطمئن خلکو ته ډاډ ورکوئ چې دغه الوتکه چې اخیستل شوې دي دا په معیارونو باندې برابر دي، یعنی روغې تیارې دي؟
نو زه خو حتما په دې نظر په دې فکر کې یم چې موږ دغه الوتکې په معیارو د بین المللي باندې وساتو او موږ هغه شیان چې ضروري دي لازمي دي همیشه د مسؤلیت پرواز لخوا نه د دوی د انسپکترانو لخوا نه بررسي کېږي او مقام د وزارت ته ګزارش ورکوي.
دا یوه الوتکه چې کله پرواز کوي د چان لخوا نه چکیږي او څونه وخت کې چکیږي، کوم مسایل د هغه په پام کې نیول کېږي په چک کې؟
هره تیاره چې خارج ته پرواز کوي هغه د کمپنۍ د ګلوبل یو کمپنۍ ده چې دا تیارې په میدان د هوایي کې او دغه خلک او کارګو هر شی چې تیارې ته ځي د هغو لخوا نه دا تیارې چکیږي. ولې د داخلي پروازونو چک د پولیسو په غاړه باندې ده، د سرحدي پولیسو چې په هر میدان کې موږ د پولیسو موظفین لرو دغه چکونه چې سفر چکیږي دا د پولیسو لخوا نه دي، یعنې د وزارت محترم داخلي د منصوبینو لخوا نه چکیږي.
په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې د ترانسپورت د وزارت د پرونی غونډې په اړه د وزارت لمرسیال راز محمد علمی سره مرکه کړې و چې اوریدلمو او هغه نوموړي ویل چې د پامیر د اولیدلې الوتکې د هلت د معلومولو لپاره به دغه الوتکې تور صندوق د څېړنې لپاره بهر ته واستول شي. او اوس هم حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن ورځې مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او قدرمنو اوریدونکو د تخنیکی ستونزې له امله د کابل د مطبوعاتو کتنه یو څو شېبې وروسته درته خبرو. په روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه دلته لرو. لومړی هم خبرونه د ژوند په شیبو کې 19 خبرونه او ورپسې بیا تاسو اوریدلای شئ چې زما سیمه زما مینا. خو یو بل ریپورت لاخلو. لزیات مدیرای سي د باګرام هوایي اډې په زندان کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی بندیان پراته دي او تر اوسه کومه محکمه د دې بندیانو د برخلیک پاړه کومه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر نیول شوي او دا مهال په باګرام کې بندیان دي د ګوانتانامو د زندان د بندیانو په څیر حقونه لري او باید د امریکا په محکمو کې دوسیه حل او فصل شي. خو د امریکا د استیناف یوې محکمې د جمعې پر ورځ حکم صادر کړ چې د باګرام بندیان باید په متحده ایالاتو کې محاکمه نشي. دا مسلې تفصیل به د بشري حقوقو په یو ریپورت کې له جاناقا الکوزي څخه وورو.
د 2009 میلادي کال اپریل میاشت کې د امریکا یوې فدرالي محکمې حکم صادر کړی و هغه درې کسان چې له افغانستان څخه بهر نیول شوي او په باګرام کې بندیان دي دا حق لري چې له خپلو حقونو څخه د امریکا په فدرالي محکمې کې دفاع وکړي. محکمې هغه مهال ویلي و د ګوانتانامو بندیان او په باګرام کې دا درې تنه بندیان یو شان حقونه لري. خو د جمعې په ورځ د واشنگتن ډي سي د استیناف محکمې حکم صادر کړ او د فدرالي محکمې د 2009 کال حکم لغوه کړ. د استیناف محکمې پریکړه وکړه چې د باګرام بندیان په امریکا کې د محاکمه کېدو حق نه لري او دا ځکه چې افغانستان د جګړې یو ډګر دی. د باګرام په زندان کې دا درې تنه بهرنیان چې دوی یمنیان او یو تونسی دی له افغانستان څخه بهر نیول شوي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د یو یمنی بندي امین البقری له نږدې خپلوانو سره مرکه کړې او وایي دوی د یو شخصي پلټون کې د استخدام په فکر کې دي تر څو د نوموړي په اړه معلومات حاصل کړي. دوی وایي البقری د قیمتي ډبرو سوداګر و او درې اولادونه لري. نوموړی په 2002 میلادي کال کې تایلند ته د سفر په مهال نیول شوی و. د البقری د کورنۍ غړي وایي کله چې نوموړی ونیول شو نو تر یو کال پورې دوی ته د هغه احوال نه رسېده. د واشنگتن ډي سي د استیناف محکمې د جمعې د ورځې په حکم کې دا هم ومنله چې په باګرام کې د بندیانو په دوسیو باندې د غور او کتنې عملیه د ګوانتانامو د زندان د عملیې په څیر پراخه او منظمه نه ده او د بندیانو حقونه پکې په سم ډول نه مراعاتېږي. د بشري حقونو سازمان په زندانونو کې د بندیانو د حقونو د ساتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي په تیرو څو کلونو کې په زندانونو کې له بندیانو سره د وحشیانه او غیر انساني چال چلند ته په کتنې محکمې باید له افغانستان څخه بهر د نیول شوو بندیانو د حقونو مسلې ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ننګرهار کې زیاتو خلکو اوس یو ځل بیا د یوناني طب علاج ته مخه کړې او په دې نظر دي چې د درملنې دا طریقه د عصري صحي تدابیرو په مقایسه ګټوره ده. داود وفا په دې اړه رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې د یوناني طب د حکیمانو بازار بیا تود شوی. ګڼ شمېر خلک هره ورځ د جلال آباد په درمسال چوک کې په افغان هندي حکیمانو ورټول وي. دا خلک ادعا لري چې په اوسنۍ او عصري دواګانو نه خکېږي او یوازینۍ هیله یې د یوناني دواخانو خاوندان حکیمان دي.
د کونړ د ولایت د بارکنډۍ د کلي اوسېدونکي ما په دې اساس چې زه مریض یم، دا د سینې تکلیف او د زړه تکلیف او مقصد دغه فشار مې هم کېږي او سره دا تکالیف مې نه زه دلته رالم ننګرهار ته او چې کله دلته دوایي مې د یو ډاکټر بل ډاکټر نه نتیجه ورنکړه دا غینه واپسې حالات کې مقصد دوه کسانو چې نه مې پیژندل هغه راته یوناني دوایي ته وکړه که تا دومره دوایي کړي مقصد هغه سره ښه نه نو یوناني دوایي وکړه نو ما ویل چې یوناني پوه یو ماهره مقصد سړی به څوک هغه چې موږ ته معلوم دی هغه سره راغلم او دلته مقصد دوی دوایي ماته راکوي او دې سره په مشوره کې ما ټیسې ویل راته وکړو ډاکټري دوایي خو ما ډېره وکړه څه کنترول نه شو خو داسې اطمینان شوی ما چې مقصد که الله مهربان شو مقصد دې سره خدای شفا لاله را
یو بل تن چې څو ځلې د عصري درملو په کارونه ناروغ شوی وایي
زما نوم میرباش دی او د زیر خان زوی ما طیبه زما خوشې دی په ملا کې دړو او دا د خدای ډاکټرانو ته لاړم په پېښور کې ډبګري ګارډن شوی هر ډاکټر ته لاړلم خو بس ما د دواګانې راکولې شي په ما باندې اثر ونه کړ جلال آباد ته چې رالم دلته یو ډاکټر و جاکر سنگ په نامه یو دغه ډاکټر یوناني ډاکټر و سیکو ته چې دی او دوا را کړل څه ماجونو پکې او نه پیږم نور څه بوټي موټي او کړي خو بس دا مې وخوړله سم ټکو پترې شوم د ډبګري ګارډن د مایناتو پیسې سړی وګوري هغې نه چې دی دلته ما دغه جاکر سنگ ته صرف همدغه یو ورته دوا چې یا دوه درې ورته دوا پیسې مې چې ورکړې د هغې د ماینې نه دا کمې وي دا دوا نه و سم ټکو پترې شوم سره
یو بل بیا وایي چې د پټو سلا مشورو لپاره حکیم ته راغلی او که دلته ښه نه شو نو د تیمرګري حکیم ته به ورځي.
نن سید برکت الله د ننګرهار ولایت اس کې مې مثالی رسیدون کې دلته راغلی یم جبیر سنگ ته چې د څه مرض په حق له ده سره مشوره وکړم او دا ماته لازمي دی تو کې چې زه هماغسې هغې باندې عمل وکړم اوسه پورې ما کوم انګریزي یا ډاکټران ما تک نه دی کړی د اول ځل دی دلته راځم ده سره مشوره کوم ما د خپل احساس وکړو چې راشم دې حکیم سره په دې هکله مشوره وکړم ما د بل چا په یو تیمرګره کې د یو حکیم په هکله معلومات را کړو ما زه د جبیر سنگ سره وګورم که د دوه هغه معلومات سره یو وینو زه به تیمرګري هغه حکیم ته لاړ شم په دې خاطر زه راغلم چې ده سره مشوره وکړم.
اوس هم له جنقا الکوزیس خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په انګلستان کې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې د ستونزو، ملکي تلفاتو او په مجموع کې د جګړې د عواقبو په اړه یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې پوښتنه کوي د انګلستان نوی حکومت به د افغانستان له جګړې نه څه شی ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي د جنګ ځپلي افغانستان پیښو همدا اوس د دې جګړې د تحرق او عواقبو لپاره ګواښونه رامنځته کړي دي. ګارډین لیکي تیره اونۍ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما زیار وویست چې خپل ماڼیجن او په اصطلاح مرور متحد جمهور رئیس حامد کرزی چې له طالبانو سره د یوځای کېدو ګواښونه یې هم کړي ول دلاسا او خوشحاله کړي. جمهور رئیس اوباما ښاغلي کرزی ته ډاډ ورکړ او د مرستو نوې ژمنې هم ورسره وکړې. ورځپاڼه زیاتوي جمهور رئیس کرزی لا په ارګ کې په ارامه سا نه وښکلې چې طالبانو په کابل کې د ناتو د موټرو په کاروان ځان وژونکي حمله وکړه او په دې توګه په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر زرو ته پورته شو. وسلوالو طالبانو په باګرام کې د امریکایي ځواکونو په اړې هم حمله وکړه او داسې راپورونه خپاره شوي چې وسلوال بیرته د هلمند په مارجې واکمن شوي دي. ګارډین لیکي په سږني اوړي کې به په کندهار کې د ائتلافي ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل شي او زیات شمېر خبریالان به د جګړو د ډګرونو راپورونه خپاره کړي. تمه کیږي چې ائتلافي ځواکونه به د وسلوالو پاخه او ټینګ سنګرونه مات او فتح کړي. د ورځپاڼې په باور خبره دلته نه ختمیږي. دښمن که په یو ځای کې له منځه وړل کیږي له بلې سوړي سر راپورته کوي. د وسلوالو فعالیتونه نن سبا له وزیرستان څخه د امریکا د کنیټیکټ تر ایالته پورې پراخ شوي دي. ګارډین د انتخاباتو په کمپاین کې د جمهور رئیس باراک اوباما د کړو ژمنو د نه عملي کېدو او نورو مسلو له تشریح کولو وروسته د ملکي تلفاتو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د جمهور رئیس اوباما د جمهوري ریاست په لومړي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو په هوایي بریدونو کې 200 کسان وژل شوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي نن سبا امریکا او متحدینې د افغانستان په سپیرو او وحشي دشتو کې راګیر دي او دا د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه. د انګلستان د حکومت لپاره به تر دې بل عاجل او مهم کار په مخ کې نه وي چې له افغانستان څخه د خپلو وتلو لارې چارې وسنجوي. ګارډین ورځپاڼې په یو بل مضمون کې په هلمند ولایت کې امریکایي ځواکونو ته د انګلیسي عسکرو د قوماندې د سپارلو مسله راخیستې او لیکي په سیمه کې ډېره انګلیسي ځواکونو په ظاهر کې د دې عمل هرکلی کړی، خو یو شمېر تجربه کاري او جنګېدلي پوځیان بیا په دې کار نه دي خوښ. ورځپاڼه لیکي هلمند چې یوه خطرناکه سیمه بلل کېږي، شاوخوا 8000 انګلیس عسکر پکې دېره دي او قومانده یې امریکایي قومندانانو ته سپارل شوې ده. ګارډین زیاتوي دا مهال په هلمند ولایت کې شاوخوا 40000 امریکایي عسکر ځای په ځای شوي او په حقیقت کې انګلستان په سیمه کې د وسلوالو د مقابلې لپاره کافي شمېر عسکر نه لري.